سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه ته مو فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت راکلی کوم. خبرونه په خبرونه پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونماله طالب چارواکو غوښتي دي چې نړیوال بشري حقونه رعایت او د دوی په بند کې خبر اعلان ته اجازه ورکړي چې له خپلو کورنیو سره وګوري. یونما نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکي طالبانو په تېرو لسو ورځو کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې خبر اعلان نیولی دي. یونما د طالبانو په بند کې د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او نجونو د تعلیم فعال متیولا ویسه ته په اشاره ویلي طالبان د ټولو هغو کسانو ته چې د دوی په توقیف کې د اجازه ورکړي چې له خپلو کورنیو سره وګوري د ځان لپاره مدافع وکیل وټاکي او د هغو تورونو په اړه پوه شي چې پرې لګېدلی دي. د بی پولي خبریالانو سازمان پرون ویلي و چې په تېرو لسو ورځو کې په افغانستان کې نهه خبریالان نیول شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ فقیر محمد، فقیر زی، جناغه صالح، حسیب حساس، حبیب سراب، سید وحدت الله عبدالی، شمس الله عمری، وحید رحمان، افغان مل، عطاالله عمر او پرویز سرګن په تېرو لسو ورځو کې د طالبان لخوا نیول شوي دي چې وحید الله افغان مل پرته له نورو ټولو د طالبانو په بند کې دی او د ساتلو ځای څخه یې تر اوسه پورې معلومات نشته دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزه وتمبای و د قطر له ځانګړي استازي سره د افغانستان په وروستۍ او تحولات خبرې کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني پرون په دوحه کې لاغلي وتمبای و سره لیدلې دي. دوی د افغانستان پر مسله سربیره له ملګرو ملتونو سره د قطر د دولت په همکارۍ او اړیکو هم بحث کړی دی. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د امریکا په شمول د لویدیځو ګڼو هیوادونو د افغانستان لپاره خپل سفارتونه استازولۍ قطر ته انتقال کړي دي. اروپایي ټولنې ویلي چې افغانستان له یوې بې مخینې بشري بحران سره لاس او ګرېوان دی. د ټولنې د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلن کېدو په مناسبت په یوه ځانګړي راپور کې دا خبره کړې ده. د راپور له مخې د افغانستان نږدې 9 میلیونه خلک د ژوند د دوام لپاره بشري مرستو ته اړمن دي. اروپایي ټولنې همداراز په افغانستان کې ځینو نورو ناخوالو ته هم اشاره کړې ده چې د ډلې له امله ژوند او کار د ښځو بشپړ محرومیت دی. په کندوز ولایت کې یو طالب چارواکی یو طالب قومندان وژل شوی دی. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې تېره شپه 10 بجې د کندوز د امنیې قومندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې پخوانی مدیر سمیع الحق په کندوز ښار کې په یو هوټل کې په یو وسله وال برید کې وژل شوی دی. خو په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. سمیع الحق د کندوز د 4 درې ولسوالۍ اوسیدونکی او د طالبانو لپاره له مهمو قومندانانو څخه شمېرل کېده. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کمیټه له چا په غاړه نه ده اخیستی او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څه باندې یوه پیړۍ کې د تر ټولو خونړۍ اور لګیدلې د قربانیانو شمېر 130 ورسېده. د هوایي ایالت په ماوی ټاپو کې د سوځېدلو سیمو او ورانیو لاندې د مړو او ایسارو خلکو د لټون او ژغورنې عملیات لا هم روان دي. په هوایي ایالت کې یوه اونۍ وړاندې د اور لګیدنې لامل تر څېړنې لاندې دی او چارواکي په دې لټه کې دي چې ولې د دغه ایالت د بیړني خبرتیا سیستم د اوسیدونکو د سولې په خبرتیا کې پاتې راغلی دی. د ماوی د اسراري مدیریت دفتر مشر دالارم د نغې غولو دفاع کړی دی. ویلي دي چې د دې کار به نور هم د کار به د دې ویر رامنځته کړي چې تلفات نور هم زیات شي. ځینې خلک د اور د چټکو لمبو څخه د خلاصون لپاره ډېرې ودانۍ ویجاړې کړي دي او سمندر ته تښتېدلې. اروپایي ټولنه وایي په روان میلادي کال کې 28.3 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې د طالبانو دوه کلنې واکمنۍ په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې افغانان له چټک اقتصادي سقوط، بیکارۍ او د لوږې له خوارځواکۍ تر څنګ له ځینو نورو ګواښونو سره مخ دي چې دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
اروپایي ټولنه وایي افغانستان له یو بېساري بشري ناورین سره مخ دی او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. یادې ټولنې د طالبانو د واک د مودې د دویمې کلیزې د پوره کېدو په مناسبت پر ناوخته په خپل خپاره کړي راپور کې ویلي دي چې په 2023 میلادي کال کې 28.3 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د یادې ټولنې په راپور کې راغلي له دې ډلې 10 میلیونه یې له سختې لوږې سره مخ دي او 1 میلیونه نور د خوړو له شدیدې نامنۍ سره مخ او له قحطۍ یو ګام لرې دي. پا په راپور کې ویل شوی چې افغانان له چټک اقتصادي سقوط، لوږې او د خوارځواکۍ له ګواښ، انفلاسیون او په ښارونو او کلیو کې د بېوزلۍ له ډېرېدو سره مخ دي. په راپور کې هم دا شان راغلي چې د افغانستان دامي روغتیا سیستم نړېدو ته نږدې شوی او په دې هیواد کې د ټولنې نیمایي برخه یعنې ښځې او نجونې په عام ژوند کې له فعالیتونو څخه منع شوي دي. د اروپایي ټولنې په وینا د بیکارۍ لوړې سطحې او د مهمو توکو په بیو کې دوامداره انفلاسیون د کورني پورونو او سطح لوړ کړی. په راپور کې ویل شوی چې افغانستان له طبیعي ګواښونو سره هم مخ دی چې فریکونسي او شدت یې د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله زیاتیږي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان هم وایي کارونه نه ورته پیدا کیږي او له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د تخار ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي د خوراکي توکو د اخیستلو وس نه لري.
ملت در په در دی، پیسې نشته. که په دوه اونیو کې کار پیدا شي هغه کور ته غواړي او نور توکي اخلم، خو که پیدا نه شي نو د الله په توکل ګرځم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی سید احمد چې له تیرو دو کلونو راهیسې بې دندې دی او ناوړه اقتصادي شرایط یې رنځوي وایي پخوا که بېوزلي تر ډېره په کلیو کې وه، اوس په ښارونو کې هم زیاته شوې او ګڼ هغه کسان چې لوستي دي د بیکارۍ له وجې له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ شوي. نوموړی وایي
هغه کورنۍ چې په ښار کې میشتې دي او سواداره دي، ځکه چې سواداره اوس په یوه اقلیت باندې بدل شوي دي او دوی ټول بیکار شوي او پر کورونو ناست دي، نو د دوی مشکلات هم زیات دي، اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي.
د اروپایي ټولنې د راپور په اړه د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد خپل غبرګون له ازادي راډیو سره شریک نه کړ، خو تر دې مخکې طالب چارواکو د بشري او اقتصادي ناورین په اړه راپورونه او اداوې رد کړې وې او دا یې بهرنی پروپاګاند بللی و. خو په افغانستان کې اړمنو کسانو او نړیوالو موسساتو په ځلونو په خپلو راپورونو او څرګندونو کې دعوی کړي چې په افغانستان کې بشري ناورین ورځ تر بلې پراخیږي او د مهارولو لپاره یې نړیوالې مرستې او د طالبانو حکومت اقدامات کم دي. یوه اونۍ مخکې د ناروې د کډوالو شورا هم خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې له اړمنو سره د مرستو بودیجه ډېره نه شي، د دې امکان شته چې د خوراکي توکو د مرستو پروګرامونه د روان میلادي کال تر پایه پای ته ورسیږي. که څه هم د بشري او اقتصادي ناورین له امله بېلابېل بنسټونه په افغانستان کې د اړمنو او زیانمنو شمیر په یو څه توپیر سره ښیي، خو د ملګرو ملتونو سازمان بیا ویلي چې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په ختیځ کې نورستان ته باور شو. په نورستان کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو چارو ریاست مسؤلین وایي په ختیځو دوه ولسوالیو کمدیش او برګ مټال کې د ځنګل وهلو مخنیوي لپاره قومي مشرانو او ځایي چارواکو ته یوه طرحه ورکړې ده او هغوی یې د پوره پلي کېدو ژمنه ورسره کړې ده. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت ولایت دی چې غرونه یې په شنو ځنګلونو پټ دي، خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د هیواد د نورو ځنګلونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه هم وهل شوي چې زیاته برخه یې په کامدیش کې پرې شوي او ګوندی هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوی. چارواکي وایي د لرګیو د قاچاق مخه نیولې، خو اوس هم په کامدیش او برګی مټال کې د بشمیره برقی ارو په وسیله ځنګل پرې کیږي چې دوی د مخنیوي لپاره یو طرحه قومي مشرانو او ځایي چارواکو ته سپارلې ده. د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
په سیمه کې موږ ولیدل په مختلفو کلو کې د برګ مټاله د کامدیش په لسګونو چانسې لګیا وي او ځنګل یې وهه او بې سپینګیرو ډار راکړو چې د ځنګل د وهنې مخنیوي دغه طرحه به تطبیقوي او هغه پخوانۍ ناغې چې د ځنګل وهلو په شکل کې به د خلکو لخوا هغه اخیستلې هغه به بیا راژوندې کوي او د ځنګل د وهنې مخنیوی کوي.
هغه وایي د وهل شوي ځنګل د بیا احیا او خلکو ته د کار زمینې برابرولو لپاره بېلابېلو مرستندوی موسسو سره یې خبرې کړې او ډېر زر به په یادو ولسوالیو کې ګڼې پروژې پیل شي. ځایي اوسیدونکي وایي په دې خوښ دي چې سیمه یې همداسې زرغونه او ښکلې پاتې شي. د ځنګل بیا رغونې او ساتنې برخه کې هرې همکارۍ ته چمتو دي. د برګ مټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستاني
حفاظت دوپاره د جنگلاتو نه وهلو دوپاره مکمل سپینګیرو سره تشریحي ویناوې وکړې. جنگلونه بې ځای قطع کول منع دی. نو په دې غونډه کې تقریبا ټول برګمټال ولسوالۍ سپین